سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایمو بیا هم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست ویم وړاندې اوري نړیواله ټولنه افغانستان ته د پیسو پر سوالو کار کوي میلیونونه افغانان له لوګي سره مخ دي او هیواد د پیسو له سخت کمی سره مخ دي
د ډیری خلکو شتمنې د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنۍ شرایطو کې خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي
کله چې خپل د پیسو د راخستلو لپاره ولاړم هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شرمن له هند وروسته بیگا اسلام آباد ته رسیدلی د لیدنو اصلي بحثونه په افغانستان سرخی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې د 40,000 افغانانو د منلو غوښتنه کړې اروپا دې غوښتنې ته څه ځواب نه دی ورکړی خو ویل دي چې له افغانانو سره د مرستو نورې لارې هم شته
فکر کوم دا ممکنه ده خدا دی اروپایی ټولنې په غړیو هوادونو پورې تراو لري چې ژمنه وکړي زه در کوم چې غړي هوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نورې لارې په پام کې لري
تر کابل وروسته د کندهار وای ډګر هم د نړیوالو الوتنو لپاره بشپړ چمتو شوی دی
د احمدشاه بابا نړیوال هوایی ډګر ټول هغه مسلکی پرسونل چې د مخې د لې وظیفې اجرا کولې عملیاتي بخش کې دی وظیفې اجرا کولې ټول پرسونل پر خپل ځای او موږ پر آمدګی لرو
نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي او یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یو شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه څو په دې هیواد کې د طالبانو او نورو خلکو خوا او د سرغړونو په حق لپټنی وکړي د افریقا د چین پاکستان او روسیې په شمول د 15 مخالفو رايو په وړاندې په 28 موافق رايو تصویب شو د افغانستان لپاره ځانګړي راپورټر په مارچ میاشت کې کار پیل کړي او ملګري ملتونو به د حقوقي مسلو د سیړنې عدلي تپ او د خزو د حقوقو په برخه کې د متخصصانو مرسته ورسره وکړي دغه راپورټر ټاکل د ملګرو ملتونو له لوري د بشري حقوقو د وضعیت د څارلو د پیاوړتیا لپاره یو مهم لومړنی ګام بلل شوې ده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي دغه وزارت ویندوی ماریا زخاروفا پرون ویل روسیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښمنه ده د دې په وینا روسیا په ځانګړي ډول دې ته اندېښنه لري چې د داعش فعالیتونه په کابل کې د روسیې د سفارت په شاوخوا کې لیدل شوي دي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د روسیې سفارت ته نږدې د داعش 15 غړي ووژل شول د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند پر طالبانو غا کړی چې د روسیې ډیپلوماټانو او سفارت د امنیت لپاره نور اقدامات وکړي د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له طالبانو وغوښتل چې په ادارو کې مسلکي او په کارپو کسان وګماري غونډې ته د خوست یو دینی عالم مولوي عبدالقدوس اميري له طالبانو وغوښتل چې له ټولو تجربه کار کسانو کار واخلي
هر هغه څوک چې دی رئیس په صفات دی او مدیر په صفات به چا په واس کېږي نو اول څوک باید ګورتا نه یې لور نشي هغه باید په واپس کې استخدام کړئ شي زکات مدري دا د هر چا د دا د و مولی دا د و طالب دا د و قومي مشر اې دې نه دو
د خوست قومي مشرانو په اني حال کې له طالبانو وغوښتل چې خپل اساسي اصول وړاندې کړي طالبان باید د هیواد په کچه داسې اساسي اصول جوړ کړي چې نړیواله او خپل افغانان په دې پوه شي چې د نوي حکومت تګلاره څه شي ده دوی هم درازویل باید په نظام کې ټول قشرونه ځان وویني او په کار د شي د قومونو د یووالي لپاره کار وشي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي له افغانستان د هوای از مکې له لارې د خلکو د خوندي استلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. هایکو ماس دا خبرې پرون مخکې تر دې چې د 211 نور افغانان په یو چارتر الوتکه کې پاکستان جرمنی ته ورسیږي په یو بیان کې وکړي. دو کسانو له منځه به شل تنه نور اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. په همدې حال کې امریکا، جرمنی او برېټانیا وایي لا یې هم ګڼ شمېر اتباع په افغانستان کې پاتې دي او هڅه کوي چې ژر یې وباسي. د ایتالیا د کورونې چارو وزیر پرونو ویل ایتالیا له درېمګړي هیواد د افغان پناه غوښتونکو کوریدور یا دهلیز جوړوي. د انسا خبری آژانس د راپور له مخې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لوسیانا لامورګس د اروپایي اتحادیې یوې غونډې ته د افغانانو د ساتنې په اړه وویل په دې توګه به د هغو افغانانو ساتنه وشي چې ملاتړ ته اړتیا لري. دې زیاته کړه په اروپایي هیوادونو کې د میشتولو د 2022 کال د پروګرام پر اساس به هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له پاکستان او ایران څخه ایتالیا ته راوستل شي او ښایي هغو افغانانو ته هم ونډه په پام کې ونیول شي چې په ترکیه کې دي. یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده. د رومانیایي چارواکو په وینا د دې څو ملیتي شبکې 21 غړو افغان پناه غوښتونکي فرانسې او جرمني ته قاچاقول. د پولیسو په وینا دا کسان د پلازمېنې بخارست په 19 جلا جلا سیمو کې د چاپو په ترڅ کې نیول شوي دي. ویل شوي چې د شبکې اکثر غړي افغانان دي او دوی د هر پناه غوښتونکي د لیږدولو په سر له 10,000 تر 20,000 یورو اخیستي. او ترکیه وایي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له ایران سره په پوله کې 40 کیلومتره امنیتي دیوال جوړ کړی دی. د ترکیه د وان ولایت والی محمد امین بیلمز وویل د پولی په دې برخه کې د دیوال له بشپړېدو وروسته به د غیر قانوني تګ راتګ د ترهګرو خوځښتونو او د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي. د ترکیه انادولیا خبري آژانس د دیوال په اوږدو کې پوځي تجهیزاتو ته په پام هغه اورین دیوال بللی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوګي سره مخامخ دي، نړیواله ټولنه د هیواد ته د پیسو پر رسولو کار کوي. د نړیوالې ټولنې له طرحې سره سم په افغانستان کې به اړو کسانو ته نغدې پیسې ورکړل شي. په دې اړه لا پریکړه نه ده شوې چې پیسې اړو کسانو ته په لاس کې ورکړل شي او که د بانکونو له لارې ورسپارل شي. تفصیل په دې راپور کې.
تمره چې نړیواله ټولنه د یوې طرحې پر اساس په افغانستان کې له محتاجو کسانو سره د مرستې لپاره د هیواد ته نقدي پیسې ولېشي. له دې طرحې خبرو کسانو رویټرز خبري آژانس ته معلومات ورکړي دي. دوی ویلي چې د مرستې اړو کسانو ته په پام کې نیول شوی، نه د طالبانو د مالی ملاتړ لپاره. د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره عامو خلکو ته پیسې ورکړل شي. د رویټرز خبري آژانس د راپور پر اساس اړو کسانو ته پیسې د بانکونو له لارې ورکول کیږي او هر کس ته به څه کم $200 ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم د بانکي سیستم فعالیت بشپړ عادي شوی نه دی او ډیری خلک په تیره بیا په کابل کې د خپلو معاشونو او امانتونو د ایستلو لپاره بانکونو ته په اوږدو کتارونو کې ولاړ وي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو حسیب او د کابل اوسیدونکو بسم الله همدرد وای
په افغانستان کې د ډیری خلکو شتمنۍ د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنۍ شرایطو کې خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي. فرضاً یو څوک په میلیونونو روپۍ هم ودري په بانک کې او ډیر جدي اړتیا هم ورته ودري دي چې واځي کولی شي 40,000 افغانۍ ترې راوباسي.
کله چې خپل د پیسو د راخستلو لپاره ولاړم، هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي. نو هغه څخه ما چې کله پښتنه وکړه، هغه راتویل چې ته باید 2 ورځې یا 3 ورځې مخکې کارت جمع کړې. یعنی یو ځل کارت را شي، کارت جمع کړې، بیا دوی تاسو ته ورځ درکوي چې په پلان کې ورځ راشه. په هغه ورځ بیا ته سحر نه ماخام پورې ولاړ وي یا مازدیګر پورې ته پیسې اخلي.
د اگست په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته بانکونه بند شول او له څو اونۍ وروسته په دې ښار کې د بانکونو کار نیم نیم کړی بیا پیل شو. دوه بهرنیو چارواکو چې رویټرز خبري آژانس نمونه نه دي څرګند کړي، دغه خبري آژانس ته ویلي چې مرستندوی هیوادونه پر دې سربیره چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د حواله لارې پیسې افغانستان ته لیږي، غواړي چې د پیسو یو صندوق جوړ کړي چې له هغه څخه معاشونه ورکړي او شوانځي او روغتونونه پرانیستي پاتې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د افغانستان بانک څخه باندې 9.5 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې کنګل شول چې طالبان نشي ترلاسه کولای. د افغانستان د دولتي ادارو کارکونکو له نږدې درو میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. ډیر شمیر افغانان مجبور شوي چې د خوړو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره د کور وسایل وپلوري. ځینې نور بیا د دې لپاره د کور سامانونه پلوري چې بهر ته لاړ شي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی چې لږ تر لږه 14 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس مری آلن مګروت ویلي چې د افغانستان اقتصاد به د نقدو پیسو د بحران له کبله وپاشل شي. په همدې حال کې رویټرز خبري آژانس د یو جکپوري ډیپلوماټ په قول ویلي چې اوس پر دوو لارو غو روان دی چې پر اساس د افغانستان اقتصاد ته نقد پیسې تزریق کېدای شي. د دغه ډیپلوماټ په وینا یو لاردار چې د خوړو نړیوال پروګرام نقد پیسې په مستقیم ډول خلکو ته ورکړي چې خوراکي مواد پرې رانی سي، او دوهم لار دا ده چې د ملګرو ملتو او نورو مؤسسو د کارکونکو معاشونه د بانکونو له لارې ورکړل شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ویندی شرمن بیگا اسلام آباد ته ورسیده. نوموړي داسې مهال پاکستان ته تللی چې د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې ساړه شوي. شرمن پاکستان ته تر تګ مخکې د ازبکستان او هند له چارواکو سره ولیدل او ورسره د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. شنونکي وایي واشنگتن پر اسلام آباد فشار راوړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. هلته د پاکستان د کورونی چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په لاهور کې یوې غونډې ته وویل چې هیواد یې نړیوال فشار ته سر نه ښکته کوي. شاهین بنیری د شرمن د سفر په اړه له شنونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر وینډي شرمن پرون په نیو ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو د سکرتر هریش شرنګلا او د بهرنیو چارو د وزیر ایس جے شنکر سره لیدلی او ورسره د سیمې په امنیت، افغانستان او دو اړخیزو چارو خبرې کړې دي. د هند بارنو چارو د سکرتر سره د لیدنې نورستو نوموړي خبريالانو ته ویل چې طالبان باید په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا یقیني کی چې دغه هیواد د ترهګرو په پټنځي بدل نشي او د خزو او اقلیتونو په ګډون ټول بشري حقونه ومني. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو شنون کې او خبريالي ماریانا بابر ویل چې پاکستان ته د امریکا د مرستیالي وزیر سفر ډیر مهم دی او مخه دادا چې د افغانستان په اړه دواړه هیوادونه خپل منځي بې باوري یو سره کم کړي. نوموړي ځاتوي هغه فکر نه کوي چې د دې یو سفر سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې سلوي بدلون راشي.
د غواړی نه چې خبره مونږ مخکې کو بیا په افغانستان باندې ولاړ دي او اوس هغه هم دا چې کوم موضوع دی هغه دادي چې تاسو به افغانستان ریکګنایز کوئ نه اوس پورې او چې کوم الته حکومت دی کې ټیکر حکومت دی هغه باندې به زور لګوي. کوم چې خبره ده هغه پاکستان هم دا مني چې خزو آزادي ورکوي، میډیا آزادي ورکوي، داسې خلک په حکومت کې راولي چې کوم خالی پښتانه نه، بل دی امریکای دا او سلا دا چې کوم الته خلک پاتې شوی دي یا امریکن دي که نور دي پاکستان مدد وکړي چې غي الته نه راو باسي.
بلخوا په نیویارک کې مشت خبريال او شنون کې جهانگیر خټک وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مرسته کړې او د غشان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او عام وګړو پر راوستلو کې ورسره هم همکاري کړې ده. خو یو موضوع په افغانستان د نظر ساترلو لپاره په سیمه کې د امریکایي ځواکونو موجودګي ده چې تر اوسه پرې څه پرمختګ نه دی شوی. نوموړي زیاتوي په دغه اړه امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
یو شیز باندې چې کوم ځای اختلاف وو او هغه نن هم دی، هغه پاکستان په خوره د امریکایي فوجي موجودګۍ باندې و. تکه چې کله افغانستان نه امریکا وتله نو هغه وخت کې د امریکایانو واکمنو دا خیال و چې په دې سیمه کې امریکایي پریزنس یا امریکایي ځواکونو موجودګي پکار ده. تاسو غره نه یوازې دا چې امریکا پاکستان سره خبرې کوي، بلکې ورسته میاشتې د امریکې چې کوم جوائنټ چیف مشر دی هغه د روس چې کوم یو جنرال دی مشر جنرال دی هغه سره هلسن کی فنلینڈ کے ہم لیدن کڑے ہوا ہاگے لیدن مقصد ہم دا کہو چھ امریکا نئے وعدے دا پاکستان نا مرستہ غواڑی بلکہ سویلی آسیائی ہے وعدونو نا ہم دا کشانت مرستہ غواڑی
سرد دی چھ دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان او دا بہرنیو چارو وزیر شاہ محمود قریشی وقت پا وقت پا افغانستان کی دا بشری مرستو او طالبانو سرا دا کار کولو وکالت کڑے خو تر اوسے پا رسمی توگا دا طالبانو حکومت منلے نہ دے پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس تا د وینا پر مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویل چې پاکستان باندې نړیوال فشار ته سر ښکته نکی او د افغانستان سره به بشری مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان کا عدم استحکام پاکستان کے لیے بڑے مسائل
د افغانستان عدم استحکام د پاکستان لپاره ډېری مسلې جوړولې شي. شکر دے چې اوس حلتا وزا خوالی لور تروانه ده او ټول نړۍ د افغانستان سره سره مونږ ته هم ګوري، خو مونږ به د بشری مرستو کار لوړان دي هم ډیر په شدت سره کوو. زمونږ رونه او گاونډیان دي، مونږ به د نړۍ د فشار نه اثر وانخلو او افغانستان سره به مرستو لا دوام ورکوو. او څنګه چې عمران خان ویلی دي چې کله نړۍ د دوی د منلو پاړه څه فیصله وکړي نو مونږ به هم هغه لور ته ځو.
جب دنیا جائے گی فیصله کی طرف تو هم به اوس فیصله کی طرف جائے گے.
د یادونه وردا چې په کابل کې د طالبانو د راتګ اقتصادي ستونزو او حکومتي نظام د ګډوډۍ نه ورستو د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي او د غلطه د یو ټول شموله حکومت او بشري حقوقو یقیني کولو لپاره په طالبانو د نړیوالو فشار ډېر شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته 40,000 ډیرو افغانانو ته د پناه ورکولو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنر غوښتنې ته مستقیم ځواب ونه وایي، خو د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمشنر وایي د دې اتحادیې غړیو په وروستیو څه کم 2 میاشتو کې زرګونو افغانانو ته پناه ورکړې ده. هم ملګري ملتونه او هم اروپایي ټولنه د افغانستان د اقتصادي سقوط او د لوږې د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې بشري مرستې به ورورسوي. تفصیل په دغه راپور کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی له اروپایي اتحادیې غوښتي چې په راتلونکو 5 کلونو کې تر 40,000 ډیر افغان کډوال ومني. ګراندی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د حکومت له پرزیدو وروسته د خلکو وضعیت ترنګلی شوی دی. د کورنیو چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشنر یولیا جانسن وایي د افغانستان د نفوس نیمایي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د اقتصاد د بشپړ سقوط او په پراخه پیمانه د لوږی خبرداري ورکړ. اغلی جانسن دا خبرداري د پنځشنبه په ماسپښین د بیا میشتونی په اړه د لوړی کچې له کانفرنس وروسته په یو خبري غونډه کې ورکړ. دا او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو مشر جوزیپ بوریل د دې کانفرنس قربانه وو. په کانفرنس کې د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی وو. په غونډه کې د اروپایي هیوادونو له لوري کوم شمنه ونه شو او یوازې د دې اتحادیې او سنۍ دریز تکرار شو چې اروپایي اتحادیه باید په افغانستان کې دننه د افغانانو ملاتړ وکړي او هغه افغانان وساتي چې له خطر سره مخامخ دي. اغلی جانسن وبل د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی چې په غونډه کې برخه لرله له اروپایي اتحادیې غوښتي چې د 15,000 بي ځای شویو افغانانو لمنځه 2,500 ته پناه ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ته دا کسان تر ټولو زیانګالي ښکاري او دا کار باید په 5 کلونو کې وشي. د اروپای اتحادیه غړیو د شاغلې ګراندی غشتنې ته ځوابونه وایي، خو میرمن جانسن وویل چې د افغانانو د میشتولو ترڅنګ د بشری مرستو د ورکولو لپاره نوري لارښته لکه په افغانستان کې دننه د مدني ټولنې له مؤسسو سره د ملاتړ زیاتول. میرمن جانسن وویل
فکر کوم دا ممکن ده، خدای دی اروپای ټولنې په غړیو هوادونو پورې تراو لري چې ژمنه وکړي. زه در کوم چې غړي هوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نور لارې په پام کې لري.
د طالبانو لوري د کابل لنیول وروسته اروپای اتحادیه 2000 افغان پناه غوښتونکي منل دي. پرون هم تر 200 ډیر افغانان له پاکستان څخه جرمني ته په یو چارټر الوتکه کې روان شول. د کورونا چارو لپاره د اروپای اتحادیه کمشنری یولیا جانسن وویل سره لدی چې په ډلیز ډول کومه ژمنه نه ده شوې، خو یو شمېر هیوادونه حاضر دي چې یا افغانان ومني او یا بشری مرستې واستوي. دی د کوم هیواد نوم یاد نه کړ. په همدې منځ کې ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل اتیا پخواني افغان همکاران د کورونا یو له خلکو سره تازه ناروې ته رسولي دي. ناټو ویلی هغه ټول افغانان بچي له دوی سره کار کړي او ژوند له خطر سره مخامخ دي له افغانستانه وباسي.
ژوند
آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کېنو.
آزادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیپلوماټ خبرونه لیکي افغانستان تر سلو د ډیرو اویغور کورنیو کوربه دی چې اکثره د ټول سیسو په ترڅ کې آرام ژوند کړی دی او اوس د چین له متویر لري. د ډیپلوماټ په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې ځینې اویغور کورنۍ په بیايم میلادي لسیزه کې افغانستان ته د دوړو هیوادو ترمنځ لوړ سرحد اوښتي دي او په نویم لسیزه کې بیا یو شمېر اویغوران له پاکستان وروسته تر دې افغانستان ته کډه شوي چې د اسلام آباد او پیکینګ اړیکې ډېرې تودې شوې. د دې مقالې د لیکوال په باور چین په خوا کاذبه ادعا کوله چې د اویغورانو ترورستي تهدید په افغانستان کې شته، بل لور ته متحد ایالاتونه پر پیکینګ فشار راولي چې د اویغورانو د ځپلو له تګلارې لاس واخلي. ډیپلوماټ ویلي کې په افغانستان کې مشتوی غوران چین ته د ورسپارلو له خطر سره مخامخ دي او واشنگتن باید له دې کسانو سره مرسته وکړي کنه په چین کې به دا کسان زندان شي او شکنجه شي. د ډیپلوماټ په دې مقاله کې بیا یو راپور ته چې د اگست په 11 مخبور شوی دی اشاره شوې ده. په دې راپور کې د غورانو د بشري حقوقو او د منځنۍ اسیا د چارو لپاره د اکسوس پونوم د ټولنې په وینا راغلي دي چې له 1992 کال را پتی خو یو وشتا سخزي سب شوې دي چې په افغانستان او پاکستان کې یا غوران نیول شوې یا چین ته سپارل شوې دي. همدارس نوې داسې نوري ورته پیښې په دې موده کې سب شوې دي چې د دې کسانو بشپړه سمونه نه دروښانه شوې. د آزادی اروپا آزادی راډو د تاجکستان څنګه په یوه نوی راپور کې څرګنده کړی ده چې طالبانو له چین سره له سرحدي سیمو اویغوران لري کړی دي. په دې راپور کې دا مسله نه روښانه شوې چې طالبان به دا کسان چین ته وسپاري که به یې ونه سپاري، خو دا اقدام د طالبانو او چینایانو ترمنځ د همکارۍ یوه نوې نقشه بلل شوې ده. وال سټریټ جرنال رسپانی بیا د اگست 15 میرا ورسته چې طالبانو کابل نیولې د افغانستان پر موسیقي ولې کنه خبره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به د دې شهر له رستورانتونو او د آیسکریم له دوکانونو د افغاني یا بهرني موسیقي غږونه اوریدل کېدل او په دې ډول به خپل مشتریان هڅول چې رستورانت ته ورشي، خو اوس دا غږونه غلي شوې دي ځکه چې د طالبانو په باور موزیک له اسلام سره په ټکر کې دی. د دوشنبه په ماښام د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ تر سلو ډیر زکونکي او استادان له کابل پلازمینه دوه ته ورسیدل. د دې ډلې نیمایي جونیا او میرمنې دي. ټاکل شوې ده چې دوی له قطر څخه پرتګال ته ولېشتي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست فرانس پرېس اژانس ته وویل چې د موسیقي د دې زکونکو او استادانو له وټولو ورسته د هیله ژوندې شوې ده چې په بهر کې د دوی په مرسته د افغانستان د موسیقي چارې تنظیم کړي.
په کندهار کې د احمد شاه بابا هوایي ډګر مسول وایي دغه هوایي ډګر په بشپړه توګه بیرته نړیوالو پروازونو ته چمتو شوی دی. پرون له دغه هوایي ډګر یو نړیوال پرواز هم تر سره شوې ده. شپږ پندوس مسافر پکې په یوې الوتکې کې د ایران مشهد ته لیږدول شوې دي. د احمد شاه بابا د هوایي ډګر له مسؤل نقیب الله وفا سره زموږ همکار خبرې کړې دي.
د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه د ایران مشهد ښار ته یو پرواز تر سره سو، ملکی پرواز چې خپل د ایرانی ماهان ایرلاین لخوا څخه تر سره سو، چې ان شاء الله دا پرواز نمړنی پرواز چې د کندهار څخه ایران ته تر سره سو، او پیندې کې به ان شاء الله هر هفته د وسخه دردو پوری د کندهار څخه او مشهد مش پروازونه ولرو. د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر اوس مهال په بشپړ ډول د نړیوال پروازو ته آماده دی، ځکه چې د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر ټول هغه مسلکی پرسونل چې د مخې د لې وظیفې اجرا کولې، یعنی عملیاتي بخش کې دی وظیفې اجرا کولې، ټول پرسونل پر خپل ځای، او موږ پر آمدګی لرو چې پاینده کې د خیر نور پروازو ته چمتووالی ونیسو.
تاسو د وایټ ګارد د پرسونل خبره وکړه، آیا له دغه کارکونکو سره شزینه کارکونکو هم خپل دندو تتللی؟
ټول هغه مسلکی پرسونل چې د مخې به دغه وظیفې مخته وړلې، هغه ټول پر خپل ځای دی، او همدارنګه هغه کم کمپنی چې در مخه به د چیک په بخش کې، یعنی مسافرو د تلاشی په بخش کې وظیفې اجرا کولې، هغه شزینه بخشو او یا هم نارینه، ټول مکمل پر خپل ځای دی او ټول خپل وظیفو ته راځي، هیڅ کم تغییر او تبدیل نه دی پکې راغلی.
لکندار وایي ته کار څخه د نړیوالو پروازونو د ځان علت څه وو؟
د پروازونو د ځند وزنی علت ځینې تخنیکی ستونزې وي چې د لیمو موجود وي، نو اوس مهال الحمدلله هغه ټول ستونزې حل شوي دي، او موږ ان شاء الله پوره مدګی لرو چې نور پروازونه نور ځای ته هم راپیل کړو.
دراتونکو په اړه وایس چې آیا له تخنیکی اړخه کومې اړتیاوي او ستونزې ویني؟
په تخنیکی بحث کې ځینې تخنیکی ستونزې وي چې دا اوس ستونزې ته موږ رسیدګي وکړل، او الحمدلله اوس کوم مشکل نه لرو، او په راتلونکي کې به کوم داسې تخنیکی ستونزې پیدا نه شي چې د پروازونو د ځان علت شي.
و موردل چې پرون د کندهار له هوایي ډګره لمړنه نړیوال پرواز له یو څه ځنډ راتلو وروسته وشو. البته دا ځنډ په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته رامنځته شوی و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وربسو د پاکستان بلوچستان ته هلته په پښتون میشتي هرنای سیمه کې د چې ورسته زلزلې سخت تاوان ورړولې دی، یو مفصل راپور لرو. په هرنای او شاوخوا سیمه کې زلزلې 25 کسان وژلې او تر 250 ډیر نور خلک ژوبل کړي دي.
د بلوچستان په پښتون میشته هرنای سیمه کې د 1 اکتوبر زلزلې مرګ ژوبل اړولې ده. د یاد سیمې اوسېدونکو 25 کلن محمد امیر د کورنۍ درې غړي په زلزله کې وژل شوی او درې ژوبل شوی دي. هغه مشالېټو ته د زلزلې د شپې کیسه کوي.
مش باندې ویدو هغه نور شپږ کسان دننه ویدو، وا یو مامور درې دوه خوشنیانو او درې موستل د درې دغه ځایو، بیا به سمکتل هغه ټیم مخریس سانز دیو، یو دماغ من کار نه کول چې شوکو، بیا دننه ولاړ کو دروازه مات کول هغه غوازو چې شوکو سمج کی مراد، بیا مالی والا ته مو ویل هغه مالی والا به چارا ول په خپل وراله او درې کسان مړو. یو مور وا دوه خوشنی ورونو، یو سور لاس کال وو یو او کال وو.
په زلزله کې ته جوبلسو ناروغان لپاره د یاد سیمې د لیبر یا مزدورانو روختون په انګړ کې په بیړنی حالت کې د درمنن لپاره کیمپونه جوړ کړل سوي دي. زیات جوبل سوي ناروغان د څرخه کې د لارې د کوټي بیلابیلو روختونونو ته وړل سوي دي. د ارنای د ولسی بنیادی روغتیا مرکز مشر محمد داوود مشال ریډو ته څه داس وویل.
د پرون ماشام سره تر اوسه ماشام پورې ټوټل مړی چې دی هغه د 1625 تر ما باندې، او شدید زخمیان چې دی هغه 1540 کسان دي، او ټوټل زخمیان چې دی هغه تقریبا تر 250 هم زیات دي. پاغو کې دا سی وو چې ماینر انجریز به هغه کورو ته برتول او خلیف فرست ایډ واغستي، چې څوک زیات زخمیان وو هغه مشکوټ ته ترو هلیکاپټرز ایمبولانسز مشواستول. مړی په مړو کې کشنیان ډیر وو، سپینجر هم وو، او څو زنانې وله. دا غتره کورونه چې دی هغه د 15 او د شپېتو تر مابین دی چې هغه کولپس وی دی ختم سوی دی دیولونه نړیدلې دی چتونه نړیدلې دی هغه سره ختم دی. البته په هرنای کې تقریبا 8 سے 10 هزار چکم کورونه دی هغه ډیمیج دی هغه کې کریکس راغلي دی دغه کورو ته تاوان جوړیږي کوي بل چټکراسي.
د ارنای د ولسی بنیادی روغتیا مرکز د مشرپوینا چې د پاکستان طبي ناورینونو سمبالولو اداره پی ڈی می په مرسته با ډیر زر د زلزلې څخه اغیزمن سو کورنۍ ته خیمه او خوراکي توکي ورسیږي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزو لاندو خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه چې په دې هیواد کې د طالبانو او نورو خلکو خواو د سرغړونو په حق لپلټنی وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوې دي. دا ورسله هغه چې روسیې سفارت ته نږدې په کابل کې د داعش 15 غړي وژل شول. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له طالبانو وغوښتل چې په ادارو کې مسلکي او په کارپوه کسان وګماري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي له افغانستان د هوای ازمکه لاري د خلکو د خوندې استلو حل زلوته دوام ورکوي. د ایتالیا د کورونیو چارو وزیر لوسیانا لامورګس پرونو ویل ایتالیا له درېمګړي هیواد د افغان پناهغښتونکو کوریدوریا دهلیز جوړوي. یورپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمنی د شرواکو په همکارۍ یو شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې دي. په دې څو ملتي شبکه کې چې یو وشغړی لري افغان پناهغښتون کې فرانسې او جرمني ته قاچاق کېدل. او ترکیه وایي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له ایران سره په پوله کې 40 کیلومتري امنیتي دیوال جوړ کړی دی. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي د دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. وسم د پروګرام دویمه نیمایي پیلو په دویمه نیمایي کې وړاندې د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر او اوسنی افغان سیاستوال حضرت عمر زاخیلوال سره یو مفصله مرکه لرو چې د ازادي رادیو په فیسبوک او یوټیوب کې هم کتلای شي او تر هغه وروسته به د کور کلی رادیوي ډرام خپور شي. لمړی رازو مرکې ته چې هلی اسد ور سره کړی ده.
سلامونه خو چاري. نن ورځ په افغانستان کې ولوی ستونزه اقتصاد دی. د طالبان حکومت تر اوسه د دولتي کارکونکو ماشونه نه دی ورکړی او بانکونه لا هم تړلې دي. نړۍ د ژور بشري ناورین راپور ورکوي او په افغانستان کې فقر په چټکۍ سره وده کوي. د دې وضعیت لامل څه دی؟ وضعیت څنګه ښه کېدای شي؟ وایي د طالبانو حکومت توان لري چې دا بحران اداره کړي؟ زه غواړم دا او نورې پوښتنې د افغانستان د مالی پوخونی وزیر حضرت عمر زاخیلوال څخه او پوښتم چې د سکاپ لارې لما سره په تماس کې دي. تاسو د مالی وزیر پاتې شوی یا آیا طالبان د مالی بحران د قابو کولو لپاره کوم مسلکي ټیم لري یا غواړي مسلکي کسان د ستونزو د هواري لپاره راوبولي؟ ظاهرا هغوی هرڅه ملایانو ته سپارلې دي.
کوم بحران چې وسدی د مسلکي حل نه په اول قدم کې سیاسي حل چې دی ضروری دی. زه فکر کوم چې اوس موږ یو سیاسي ستونزه لرو هغه دا ده چې د نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژنده د افغانستان حکومت د افغانستان راکړه ورکړه اسانه کوي، باقي سکتور باندې تاسو گزاري لري او هغه مرستې چې افغانستان ته باید راشي د افغانستان اقتصاد ور باندې تکیه دي، بشري وضعیت ور باندې تکیه دي، هغه د افغانستان سره وشي او هغه په اول قدم کې تبن د سیاسي فضا سره نښتي او یا د سیاسي پرمختګ سره نخته دي. او مسلکی کادر تبن د دغه مسلکی وزارتونو کا هغه بانکداری ده او کا هغه اقتصاد دی هغه ورته اړین دي. پټیټه کچا باندې پوخانی کارمندان خپل وظیفو ته راځي شته، مګر سیره د وزارتونو باید هم مسلکی شي تر یو زیاته حده چې تبن په دینی وی سرپرسته کابینه کې څومره چې توقع کېده یا څومره چې اړینه ده هغه مر لا تر اوسه نه لیدل کی.
که طالبان لتاسي وغوړي او یا تاسي وغوړي له طالبانو سره همکاري وکړي په حکومت کې کوون ندر کې تاسي آماده یې چې دغه ورنه تر سره کړي؟
وری دلیل چې زه په افغانستان کې هم د کوم رسمي دند د پاره نه یم، د افغانستان د پاره یم. افغانستان د ټولو دی، ټولو باندې حق لري، او هر هغه څه چې مونږ کولای شو چې دا وسنۍ فضا به تر کوچ پاره کې اقتصاد هم شامل دی، دا د پاره دلته یو. ما تر خپل وسه سموچ په ذهن کې دی، البته نه یوازې په اقتصادي ډګر کې لکه مخکې مې چورته اشاره وکړه، په سیاسي برخه کې هم خپل تحلیل او وړاندیزونه د طالبانو د مشرانو سره شریک کړي دي، هم په بحثونو کې او هم په لیکلي ډول باندې. وسنۍ فضا یو نامطمئنه فضا ده، او د هېواد د اقتصاد لپاره هیڅ شی دومره زورونکی او یا دومره اغیزمن نه دی لکه یو د اطمینان فضا چې د نه اطمینانۍ فضا یې چې ګواښوي. نو همدا دی چې دغه فضا نه چې څومره زر کېږي د نامطمئنې فضا څخه باید افغانستان په سیاسي ډول باندې ووځي، تر څو چې د افغانستان اقتصاد هم یو څه د دغې لارې پیاوړی شي. رسمي دندې لیوالتیا نه لرم، مګر په داوطلبه توګه باندې طبعا د افغانستان د خلکو تر خوایم، او په دغه برخه کې چې هر څه زموږ د وسه کېږي تر اوسه مو نه دي سپمیلي، او په همدې دلیل باندې په دلته موږ یو په افغانستان کې.
طالبانو تر اوسه په خپلو اقداماتو کې نه ده ثابته کړې چې ګوندې ښځو ته به د کار او زده کړو حقونه ورکړي. د پوهات په څیر یوازې ژمنې کړي، همدارنګه په نورو برخو کې لکه د حکومت د ټول شمولۍ په برخه کې هم له څرګندو انتقادونو سره مخ دي. تاسو د یو پخواني چارواکي په توګه د داسې یوې ډلې واکمنۍ توجیه کولی شئ؟
کولی خبر له توجیه نه ده، خبر ده دی چې د افغانستان حقیقت څه دی. حقیقت دا دی چې طالبانو د نظامی لارې خپل قدرت ترلاسه کوي. البته مخکې له دې چې نظامی لارې ترلاسه کړي کلونه کلونه دي چې د دوی سره مذاکرې روانې دي، په همدې دلیل چې طالبان د افغانستان یو حقیقت دی او دوی باید د قدرت یوه برخه وای. اوس نو ټول قدرت په لاس کې دی، اوس نو برعکس دی، طالبان باید ومني چې یوازې دوی نه دي چې د قدرت برخه اوسي، د دې لپاره چې یو پایدار نظام حکومت وسی باید چې د افغانستان حکومت ملي بڼه خپل کی، ملي څیرې خپل کی. دا یو برخه ده. بل برخه د خزو مسله ده. د خزو په مسله کې متاسفانه یوازې الفاظ او وعدې چې دا کفایت نه کوي. اوس عملا واقع ده، واقع ده حکومت د طالبانو په لاس کې دي. د خلکو قضاوت، د نړۍ قضاوت د طالبانو په عمل باندې نه په الفاظو باندې. متاسفانه ډیر فرصتونه په دې برخه کې طالبانو د لاسه ورکړه. یو نیم میاشت کېږي په دې برخه کې واضح الفاظ ورو، او د ښځو د مکاتبو برخه کې د ښځو کار په برخه کې باید اطمینان فضا رامنځته شي.
تاسې په لومړیو کې له کرزي صاحب سره یو ځای له طالبانو سره تماسونه نیولې دي، له هغوی سره مناستې کړي دي. دغه د ټول شموله حکومت یا د ښځو د کار یا د نجونو ښوونځي ته د تګ مسله مستقیما مطالبانو سره مطرح کړي ده، د هغوی غبرګون څه و؟ کولی شي راته وایي؟
بله، هو هم د کرزي صاحب سره یو ځای، او هم شخصا ما په ځان ډول باندې تفصیلي ناستې او خبرې د طالبانو مشرانو سره لرلې دي. اختلاف تر نظر ډیر زیات نشته.
هغه اقدامات چې طالبانو په تیرو څه باندې ونیمه میاشت کې کړي، که دوام ورکړي، فکر کول نړیوال ټولنې سره به په دې اقداماتو جوړ راشي، نړۍ به د دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟
داسې به نه وایو چې هغه اقدامات چې کړي، داسې به وایو چې هغه اقدامات چې نه دي کړي. متاسفانه د ښځو په برخه کې او د ښځو تعلیم په برخه کې، نجونو د تعلیم په برخه کې ډیر څه نه دي کړي، باید وشي.
یو مسله د ټول شموله حکومت مسله ده چې دوی تر اوسه دغه کار کړي، کابینه اعلان کړي، ولې ټول شموله کابینه نه ده؟ فکر کوي دغه مسلې تم تاسو دغه اقداماتو په سترګه ګوري چې لا نه دي شوي؟
و قطعا د اوسنۍ حکومت مطلق ته طالبانو خپل منځي حکومت ده، مګر په دې درک چې سرپرست دی، دا سرپرستی چې څومره لنډه وي هغومره د افغانستان په ګټه ده، هغومره د طالبانو په ګټه ده.
د پاکستان صدر اعظم او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په څرګنده د طالبانو په استازولۍ په نړیوالو دریځونو خبرې کوي. ځینې افغانان دا پر طالبانو د پاکستان د اغیز څرګند ثبوت بولي. تاسو پاکستان کې د افغانستان سفیر پاتې شوی، د پاکستان او طالبانو ترمنځ دغه اړیکو ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
ګوره د هغه بیانونه معنی د دې نه دی چې په دوی په طالبانو اغیز لري. فکر کوم چې یو څه ډیرو خيارې نه کار نه اخلي کده پاکستان صدر اعظم دی او کده بهرنیو چارو وزیر دی چې د افغانستان په اساس ولې یا د شکل دی چې د افغانستان په اساس ولې باندې دوی خبري وکړي. دا نه په د افغانستان د وضعیت سره مرسته کولای شي، نه د طالبانو سره مرسته کولای شي، او نه حتی د پاکستان تصویر خوده.
ځخیل واسب زما مشخصا پښتنه دا ده د پاکستان او د طالبانو د غاړې کوته چې ظاهرا خیخ کاری، تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟ حال دا چې ما ول تاسو الته سفیر پاتې شوی، تاسو به هڅه کړی د تیر نظام او پاکستان ترمن ځړې کې خیخ کی، تاسو ولې ونتوانې دی
خیخ اړې کې د گاونډي سره یو د پاکستان سره د ټولو گاونډي سره د افغانستان په ګټه دی. خو په دې شرط چې هغه هیوادونه تاسو ته په یو مستقل هیواد په سترګه باندې وګوري، نه د داسې یو هیواد په سترګه باندې چې د هغه د تاثیر لاندې ووسو. نو زه د پاکستان سره اړیکې، د ایران سره اړیکې، د هند سره اړیکې، د روسیې سره اړیکې، د مرکزی آسیا سره اړیکې، اخی اړیکې، د چین سره اخی اړیکې، ټول د افغانستان په خیر درنم.
د تیر حکومت زیاتره چارواکي او سیاسون له افغانستان ووتل، ستاسو پاتې کېدل افغانستان ته او افغانانو ته څه پیغام لري؟
زما دا پیغام دی چې د افغانستان یو وګړی، د افغانستان چې وخت کې په خو وخت کې د افغانستان د فورست د فضا څخه مو خوند خسته دي، د مزایاو څخه هم خوند خسته دي. په صح وخت کې اصلا باید موږ د په صح وخت کې د خپل خلکو ته خوا باندې ووسو. جفا ده چې په هغه وخت کې چې د افغانستان فضا بهتره ووسی او د هغې د تشریفاتو څخه، د مهمانوازۍ څخه، د بودن څخه مونږ د ګټه اخیستو وسی. مګر د افغانستان خلک چې کله په یو تشویش په حالت کې وسی، په یو سخت وخت کې وسی، او مونږ یې پرېږدو په هماغه مسؤلیت باندې. او کله چې دا ستر تحول تیره میاشت یعنی د اکتوبر په 15 باندې راغی، زه په هیواد کې نه وم، په یو سفر باندې وم، تازه وتلم په سفر باندې. نو سفر مې خپل لنډ کړ، تقریبا 15 ورځ وه چې زه کابل ته راورسېدم.
ځخیر واسب، تاسو د تیر حکومت یا په ټوله کې د شل کلن جمهوریت یو مهمه سیاسي څیره او چارواکی وای، فکر مو کولو چې دغه نظام به دومره زر ونړیږي، او ستاسو په نظر یې لته څه وو؟
واه متاسفانه که زه مو تعقیب کړی اوسم، خصوصا ما خو 3 وشو چې د ډاکټر صاحب غنی د حکومت نه ما فاصله اخیستې وه. ما په خپله خوښه استعفا ورکړې وه او ډېر واضح په هماغه شکل باندې اختلاف د فکر او نظر مو درلودی په هغه شکل باندې چې ډاکټر غنی د حکومت مدیریت کاوه. او په دې برخه کې نو تاسو سره او د نورو مطبوعاتو سره مو کافي مرکې کړې دي. زما په مرکو کې زما خبرې کتیر مرکې مې وګورئ، ډېر داسې الفاظ شته دي چې په تدریجي شکل باندې ډاکټر غنی دا نظام د داخل نه او د بیرون نه زوباوه ویلی کاویا، او بالاخره د سقوط په طرف باندې یو ور. نو ډیر زیاته حیرانوونکې نه و متاسفانه دا عقوبة سره چې افغانستان مخامخ شو، او په دې کې نو زیات فاکتور د زعامت.
تاسو فکر کوئ چې د تیر نظام د نسکوریدو یا د منځتلو یوازینی لامل ولسمشر غنی وو؟
پټ فاکتوري هغه نه، نور فاکتوري نه درلوده، د ټولو ستر فاکتوري ډاکټر غنی وو.
ورسته پوښتنه زما دا ده چې تاسو د پوخانی او چارواکو او وسنۍ د مقاومت جبهې له غړو سره نږدې روابط درلودل، اوس د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ جدي ستونزې دي، تاسو د طالبانو او مقاومت جبهې د خپل منځي خبرو کومه هڅه کړې تر اوسه؟
و بله، ولا نه، زه طرفدار د دې کافي جنگونه په دې هیواد کې وشو، 40 جنگ وشو، تکراری جنگونه وشو، نتیجه دغه د چوسې لرو. بل اخر جنگ د حل لار نه ده، وس بیا مونږ نه شو کولای چې تازه د جنگ راوتلیو، تازه مو حد اقل وینتوې ده نه بند شوې ده، او وس بیا اماده کوي ونی ول شي یو بل جنگ ته قطن د دې طرفدار نه، د دې طرفدار ما چې بل اخر یو معقوله لاره چې هغه د خبرو لاره، هغه د متقابل درک لاره، هغه دغه سی ولاره چې افغاني لاره چې بل اخره هر ټول هغه سیاسيون چې د هواد بهر دی پاړي کې ورسره دوستان مو دي هم درنګ طالبانو سره طالبانو سره واضح خبرې په دې برخه کې لرلې دي چې نه یوازې هغه حق د ژوند په داخله افغانستان کې ولري، حق د سیاست په افغانستان کې ولري، توقع د دی ولري چې دوی د قدرت برخه کې دي شي انزوا ولو د کوچنی ډلې چوي په وګدو کې سرخوګي را پیښولې شي، نو منځوي کول د هیڅ ډلې دی په کار په انحصار د قدرت نه دی په کار، په زور باندې حکومت کول نه دی په کار. نو همدغه دی چې بالکل ورسره په اړیکو کې وو، ګورمې بیرونی هغه کسان په رابطه کې یم که چېرته سفر ولرم د نږدې به وګورو، هڅونه به دې ته وکړو چې معقول لارې باید مخکې لاړ شو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
کور کلر
نن سبا یې سره مهم امر سره جنگ کړی دی، په مس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیان زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وسی کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
دونکو سلامونه مې ومنه، کورکلی ته خراغ لاست. آیا داسې کورنۍ مولې دلی دي چې په کم عمر کې خپل زوی یا لور ته واده کوي؟ د کورنۍ او دغه کار اولادونو ته څه ستونزې راولاړوي او د واده مناسب عمر کوم دی؟ دا او په دې اړه نور پوښتنو ته مو په دې خبرونه کې د ځوابونو د موندلو هڅه کړې ده. کرا سره پاتې شوي و به وي. قدر من اوریدونکو، هر څه خپل وخت لري، واده هم. واده د دوو کسانو ترمنځ د نوي ژوند پیل دی. واده باید له مینې، ملګرتیا، باور، ملاتړ او خوښۍ څخه ډک وي. کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي، باید ځانته یو کار پیدا کړي، سفر وکړي او تر ټولو مهمه دا ده چې خپلواکي ترلاسه کړي. دا هغه شیان دي چې د ښه ژوند په ترسره کولو کې انسان سره مرسته کوي. خوشتره سی کورنۍ چې کله یې لور یا زوی پیغله یا زلمی شي، نو سمدستي ورته د واده بندوبست کوي، پرته له دې چې یادو ځانګړنو ته پام وکړي چې دا کار بیا په راتلونکي کې کورنۍ ستونزې راولاړوي. د کابل ولایت اوسیدونکی سید احمد له همداسې ستونزې سره مخ دی. نوموړی وایي:
ما په 14 کلنۍ کې مې واده وکړل، ولې خوشاله نوم نه پیدم په دې باندې چې دا واده څه شی دی، بس ورته خوشاله واده وکړل. اوس چې پوښلم ډېر پښیمانم چې اوس خلک ګورم جار څوک د خپل آواز ارمان باندې واده کوي. ما خپل آواز ارمان منلې ده، ما ته یو مشر غټه ښځه یې راته وکړله. اوس هغه وخت نه پوهېدم په دې خبره باندې چې ښځه څه شی واده کول، څه شی ژوند، څه شی دودی، هغه کو نه وم. ډېره پښیمانم چې خلک ګورم چې په خپل زړه باندې واده کوي، په خوشحالۍ باندې واده کوي، په دوستۍ باندې واده کوي. زه خو ډېر پښیمانم، اوس لاره نشته. حتی خدای که وس راته راکړي، دا تصمیم لرم چې بله ښځه وکړم خپل په وس.
په انساني ټولنه کې د واده کولو لپاره داسې کوم ځانګړی فورمول یا قانون نشته چې وګړي اړ باسي چې عملي کړي او یا هم ورڅخه سرغړونه ونه کړي. د واده سند کس له رواني حالت او اړتیا سره تړلې خبره ده. که د واده کولو پر مهال سند په پام کې ونه نیول شي، خاوند او مېرمنې ته په ګډ ژوند کې د بیلابیلو ستونزو او رابړو ور پرانستل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي منیجه به هغه لاملونه راته په ګوته کړي چې کورنۍ ولې په کم عمر کې خپل اولادونو ته واده کوي.
زموږ په افغانستان کې یعنی بعضي کورنۍ د ډېر غربت یا د بیوسۍ له امله خپل وړه لور اخلي دي او هغه چاته په نکاح کوي چې هغه یا ډېر لوی سن لري د دې مطابق نه، او یا هم د ډېر وړو کوي هغه هلک چې په څه هم نه پوهیږي او یعنی خپل قانوني سن نه پوره کړی، یعنی یا هم هغه کورنۍ دي چې په بدو کې خپل لور د یو بل چا سره چې کومه خصومت یا دښمنی لري هغه ته د واړه زوی یا د یو ماشوم ته په نکاح کوي، چې هغه هم همدا زموږ په وطن کې متاسفانه ډېر رواج ده. او یا هم بعضې قومونه دي چې دا رواج ده په کې چې باید هلک نجلۍ د څوارلسو نه نجلۍ پورته سننه لري او د شپاړسو نه هلک پورته سننه لري او دوی واده کوي.
پوهان وایي واده یوازې د خوښۍ تر مراسمو محدود بهیر نه دی، هغه د واده لومړنی پړاو دی چې ګډ ژوند ورسره پیلېږي. که تاسو رښتیا په دې پوه شوئ چې باید ګډ ژوند وکړئ او د دغه ژوند لپاره مو لازم پلان هم درلود، بیا نو واده وکړئ. که مو داسې کوم پلان او لیدلوری نه درلود، یوازې د څو شیبو موسیقۍ او له یو چا سره د ګډ ژوند د پیلولو په هدف واده مه کوئ. خو ټول خلک یو شان نه دي، داسې کورنۍ هم شته چې خپلو اولادونو ته د واده کولو لپاره پوره حق ورکوي. د لغمان ولایت اوسیدونکي احمد ګل وایي
چې کله ما خپل تحصیل هغه وخت کې بشپړ کړ، زما عمر نو دېرش کلن و تقریبا، او په خپل خوښه مو واده وکړې. نو الحمدلله د خپل واده سره ډېر ښه خوشحاله یم، ښه خوشحاله کورنۍ لرم. زما د واده ثمره دوه زامن او درې لوڼې دي، الحمدلله ډېر ښه خوشحاله یم په کې. دوستان مې هیله دا دی که څوک زما ژغ اوري، ښځې کولو دمخه باید خپل تحصیل او تعلیم پر مخ بوځي، تعلیم او تحصیل یې بشپړ سو، بیا د واده نیت وکړي، نو ښه خوشحاله ژوند به ولري او کوشش وکړي چې په خپل خوښه باندې ښځه ده وکړي چې آینده کې ستونزې راولاړی نه شي.
واده د تکامل پوړیو ته د پورته کېدا په معنا ده. که په دې غوراوي یا واده کې له اوښ او ځیرکتیا کار واخیستل شي، انسان ته اروایي آرامي او هوساینه ور په برخه کیږي. د کورني مسایلو کارپور هلامین تلاش په کورنۍ وغه کوي چې خپل اولادونه پرېږدي چې خپل زده کړې تمامې او د واده کولو وړتیا پیدا کړي، بیا ورته واده وکړي.
بعضې کورنۍ دي چې خپل اولادونه ته په کم سن کې ودونه کوي، چې زما په اند باندې دا سم کار نه ده. او چې پوښتنه ترې وشي نو بیا وایي چې موږ خپل اواز او ارمان درلود، او د خپل اواز ارمان د پوره کولو په خاطر باندې موږ دا خپل لور یا زوی ته واده وکړ. لومړی باید خپل اولادونه دې ته پرېښودل چې خپل تحصیل تکمیل کړي او آینده هدف ځان ته وټاکي، عاید خپل پیدا کړي، وظیفه واخلي، او که دغه نه وروسته ورته واده وشي دا به ډېر سم کار وي. او د شرعي لحاظ نه باید اولادونو ته دا حق ورکول شي چې خپل د ژوند ملګری که غالی که کنجلۍ ځان ته انتخاب کړي، او چې تر څو یې په آینده کې ژوند په ښه توګه پر مخ لاړ شي.
لنډه دا چې په کم عمر او د خامې تجربه ودونه ډېر ځله له ګڼو ستونزو سره مل وي، لکه کورنۍ تاوتریخوالی، بیلتون، دښمني او نور. خو وي به ډېر کم سلنه داسې ودونه چې پایلې ښي او ښځه او خاوند او کورنۍ ورنه خوشحاله وي. روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي او ولادي برخې ډاکټران وایي په کم عمر کې ودونه د زیږون پر مهال میندو ته له ستونزو خالي نه دي. دوی په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې د لوړې کچې یو لامل هم په کم عمر کې ودونه یادوي. د نسایي ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټر نجم السما شفاجو په دې اړه داسې غږېدلې ده.
هغه نجونې چې مخکې د وخت نه ودونه کوي، په کم سن کې ودونه کوي، د دې په څنګ کې چې د دوی هغه نشونما تکمیل شوې نه وي، د فزیکي له نظره، د رواني له نظره، د عصبي له نظره، د دوی نشونما نه وي سرته رسېدلې او ښه پاخه شوې نه وي، نو دوی که چېرته بل ماشوم راوړي نو دوی به د دې په څنګ کې چې د رواني او د عصبي مشکلاتو سره مخ کېږي. د دوی په بدن کې هم ځینې مشکلات راځي د سخت ولادتو له کبله، مثلا د دوی د تناسلي سیستم د ولادت لپاره آماده نه وي، او دوی نشي کولای چې ولادت دردونه په هر صورت چې تیروي، خو کانال د ولادي خپل په خیدو ته نه وي رسیدلی، نو دوی ته ډیر مشکلات کېدای شي چې پیدا کېدای شي چې بچدانی یا رحم خدای مکه وچوي او د دوی حیات هم خطر سره مخامخ شي.
په کم عمر کې ودونو ډېر نجونې له زده کړو هم بې برخې کړي دي، ځکه تر واده وروسته د خاوند کورنۍ اجازه نه ده ورکړې چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، او یا هم د کورنۍ بوختیا له امله خپله ورته نه دي وزګار شوي. پایله دا چې په کم عمر کې د ودونو له امله نجونې او هلکان دواړه اغېزمن کیږي، خو نجونې له هلکانو ډېره له ستونزو سره مخ کیږي، چې د دې ستونزو او اغېزمنتیا اثر بیا د دواړو خواوو په کورنیو هم محسوس وي او په ټوله کې ټولنیزې ستونزې راولاړوي.
کورنۍ
یعنی چه؟
کورانه د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورانه یعنی جوان.
کورانه یعنی د ټولنې سمبول.
کورانه یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورانه.
د کورانه ژوند د بهبود، رغښت او د کورانه ژوند د لا ښکلی کولو په پار د ازادي رادیو د کورکلی خبرونه واورئ. نوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د واده مناسب عمر په اړه ارواپو او د پوهنتون استاد پوهن مل شرف الدین عظیمی راته وایي. نو ما وړای مو په یوې مرکه کې په دې اړه پوښتلای دی.
مننه کوم استاد، په پیل کې به لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې ولې ځینې کورنۍ په ډېر کم سن کې خپل اولادونو ته ودونه کوي که هغه نجلۍ وي که هلک؟ علت یې څه ده؟
بده مرغه افغان کورنۍ په یوه قبایلي سبک او دود ژوند کوي، او په قبایلي ژوند کې په قبایلي دود او رواج کې میندو پلرونه یوازې د خپلو بچو د اولادونو د زیږولو او زر له خپل مسؤلیت د خلاصولو په فکر کې، او دا فرهنګ دا یو ډول چې د پلانۍ لور واده کړه، پلانۍ زوی ته واده وکړه، یو ډول لکه رقابت، لکه ډوډۍ کول، لکه یو ښه قالین اخیستل، لکه یو ښه موټر اخیستل. دغه کوزده واده هم په افغاني کلتور او زموږ په پخواني قبایلي ژوند په دودونو کې دا دودونه وو، تر دا اوسه پورې له بده مرغه پاتې.
بله موضوع دا چې استاد، په کم سن کې خپل اولادونو ته ودونه کول که هغه نجلۍ وي هلک، کوم مشکلات البته راولاړوي؟
هغه میندې او پلرونه چې خپلو کوچنیو بچو ته یا تنکیو ځوانانو اولادونو ته ودونه کوي، په دې نه پوهېږي چې هغه بچه له ټولو اړخونو نه، یعنی له فرهنګي اړخه، له سیاسي اړخه، د انتخاب له اړخه، ذهني اړخه، فکري اړخه، بدني اړخه، جنسي اړخه، آیا له ټولو اړخونو بلوغ ته رسیدلی که نه؟ په دغو مراحلو، په دغو پړاوونو د ودې له بده مرغه زموږ میندې او پلرونه نه پوهېږي، او خپل بچي په خپله په خپلو لاسونو د بدبختیو کندو ته ورغورځي، او په ماشومتوب کې ودونه ورته کوي، هغه بیا په ماشومتوب کې بچي دنیا ته راوړي، او یو ماشومانه کورنۍ جوړي، او ماشوم ماشوم دنیا ته راوړي، یا ماشوم د ماشوم پالنه په غاړه اخلي، یا ماشوم ټولنه کې یوه ماشومانه کورنۍ یا کوچنۍ کورنۍ په اصطلاح د نابالغه کورنۍ، ناپخه کورنۍ او له ګڼو ستونزو سره ښکېله کورنۍ رامنځته کوي په ټولنه کې.
استاد، ستاسو په نظر د واده کولو مناسب سن البته کوم سن دی؟
سن د افغان ځوان لپاره 25 پورته د جلی لپاره، او له 28 تر 90 پورته د هلک لپاره تر ټولو مناسب ښه او ګلالۍ سن ده. دغه مورد زیادومه دا زموږ د افغانانو لپاره په بهر کې، په ایران، په پاکستان، هند او ترکیه کې مناسب ده. اما کله چې دا مسله اروپا ته ځي، یا مثلا امریکې یا کاناډا یا نور اروپایي هیوادونو ته زموږ د افغانانو په بحث کې مطرح کیږي، بیا د هغوی په برید لږ لوړیږي، یعنی له نجونو ته له 150 پورته او هلکانو ته د 200 کلو تر بریده پورې دوی کولی شي کوزده وکړي. اما د افغانستان په دننه کې که یوه جلۍ له 50 کلو وروسته واده وکړي، دا کوی سي چې وخه مور سي، دا کوی سي تحصیلات خلاص کړي، دا کوی سي اتا دنده پیدا کړي، دا کوی سي چې خپل خواهش سره سبا ته جنجال جوړ نه کړي، دا کوی سي خپل کورنۍ، خپل بچي په مستقل ډول، په خپلواک ډول مخته بوزي، او جوړ جاړی، سازګاری او د ژوند لپاره شته مهارتونه ولري.
په پای کې استاد، کورنۍ ته څه پیغام لري په دې برخه کې؟
کورنۍ زه فکر کوي چې موږ له جنجال ځان خلاصو، موږ ستونزه حلوو، موږ د خپلو بچو سرنوشت ټاکو، اما خبر نه دي چې دغه سرنوشت چې دوی ټاکي دا سالم نه ټاکي. زموږ ژوند او زموږ د بچو ژوند فرق کوي. زموږ رواجونو، زموږ دودونو، زموږ شرایطو او زموږ د بچو شرایطو توپیر کړی، نو د دغو نویو توپیرونو په اساس، د نویو بدلونونو په اساس، موږ باید د خپلو بچو په واده کې لږ له احتیاط نه کار واخلو، او لږ ډیر پام وکړو، لږ ډیر دقت.
دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړم. تر بیا ښه وخت ولرئ.